خلګم پر دې لارو کښه د کوي دو ملت پایا څه د دې بیچاره خلکو پایا څه د دې خوا دا ماشو کښتونه مو دا شیان سو چې ګونګ سو پر مخ باندې ګل نه کوي او دې خوا دوی لارې بندې کړي دې خوا پاسپورټونه نه ل کوي د پاسپورټونو خو د علاقې مسلمانان بیا هغه هم ولاړ شي نو که دې ارزانه چې خواري ماري په دولت په هیواد کې وکړي دوی خپله که مرسته نه کوي دا کار خو دې وکړي او د مرستې هم شفاف نه ویشه کېږي د مرستې هم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان ته ورکوي. السلام علیکم.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یې ور بیا. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو له کبله د مړو شمېر 104 ته رسېدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدي له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10,000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسېږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یوه هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسابه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور شوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله شوې خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ شوې او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان وو. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین روسیه لیرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز لیور بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې شغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکویدو په پیښه کې د اوکراین د کورونیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکی سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبری کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلی کربی په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل شوی دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو لس زره شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زه نه لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړې همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دې کې هم یو ګډوډي منتري دي. ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشې دومره کمزوری کړی یم چې اوس له یو عادي سړي سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې چې کوم زور راکې هغه زور نه نشي وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوهو اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بېلابېلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسېدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپنا معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بې سرپنا معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیس سخته سیمې څخه بې سرپنا معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپنا معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه په نشه یي توکو د لس زره شاوخوا روږدې کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدې کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې بیا خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپنا معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 بې سرپنا معتادین د دې لپاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغوی یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسږ کال هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړیستل شوي و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقي په نوم دوه بې سرپنا معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
په دې دوه درېو سړو اونیو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې. د سړې هوا له امله موږ ټول مړه کېدو. موږ ته یې خواړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ او د هوټلونو خاوندانو ته یې وویل که معتاد هر ځای وغواړي کولی شي چې په وړیا ډول پکې اوسي. په دې ډول به د وخت په تېرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د متادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې متادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډیر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوی چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالی د ځمي سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما تو گوشنه توشنه همیگی عذاب
و ویست کلان گلافروز لطلور کالو راهیس نشکوی دوائی چی لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوت واد سوله. گلافروز اوس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولایت پا مرکز فیروسکوی که پا یو خطین کور که وسیجی دا اوس پر خپلو نشو پشمانه دا او غالی چی نشا پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زه نه لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بېوزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او 3 لوڼې یې نشه کوي. دا وایي 3 ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږې دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلې. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
هم بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، ده دول بیوزلی او حقونه نور کول هغه جدی ستونزی دی چه ده دیره خزو او انجونو ده احتیاط سبب شویدی.
بیشتر را به این مواد مخدر آغشته بسازه.
ده شزو ده حقونه ده فعال داس محال ده شزو ده احتیاط او عمیلو یادوانه کوی چه؟ په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپه واورئ. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دي، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه د روغ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري، او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې، که چیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکي، نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټول سره خرابیږي، مریض خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتی، د سر فشار لوړي، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترځي، ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دېنه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ ته راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ ته راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لرې رنګ دا مرض منځ ته راشي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منځ ته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ ته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، ام دې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي، لاره شي هواره شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبا منځ راځي. کمی پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی، خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم وول شي. نو که چېرته وول شي، اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي، او شکل مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطا کی. یعنی بل طریقه چې موږ ویلې، د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه ته د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ ته راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګيږي، مرور د زمان کې ده چې دا خپل د دې لاس ور کې.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي،
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي؟ سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي، ناڅاپي مړینه پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
Thank you.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبره می آزادی راجی د زهر و کاروان پخپرونه کی واوردا
خیر ده پودر ما و حاصل اثر کینا
نور زمون گاندی ولی ولاله
زو لاله تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو څخه د زهر و کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کاله پورې تعلیم کړی دی، سبا مې بلسکاري کوله او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمی پهلوان یم، شپږ کاله تمرین مې کړی دی. ننګرهار کښې مې لوبېدلی یم، لغمان کښې مې لوبېدلی یم، کابل کښې یم. 250 کیلو کښې خپله قهرمان یم. تقریبا 14 مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اخیستي دي او سنلیک مې اخیستي دي. جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم. اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کښې وو، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب یې کړلو. شپې مې شیشې نشه وکړل، کور کښې به وو، هېڅ شی منو کړپ کړوپ به شولو. خدای دا چی شو، کله به مې ډنګ راواسو، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مې ویل اوسړی راغی اوسړی راغی. بیا به لاړم چې هېڅ شی منو، بیا به کړپ کړو شو، بیا به لاړم ډنګ به مې راواسو خوا دېخوا به وګرځېدم. آخر مور مې راپاس چی در باندې شوي څه لیونه شوی چی شوی او چې منو پاز شیشې کښې به مونږ په ځان نه پوهېدو چې چې د شیشې زمونږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند رانه کړله، ورزش خوند رانه کوي، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تنور هر څه مې پرېښودلې. زمونږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مالته به هدیرې طرف ته مالته به اوسېدم، نیشه به هر څه مې کول، څه به درنه پټه وه. هغه کله به مې یو شی چانه پټ کړې بل شی ان دې ته مجبوره کړو. دا دا نشه داسې ده چې هر شته دې مجبوره کوي. دماغو نه ختم کړو، بدن نه ختم کړو، نو مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته دی. حافظه زمونږ دې خرابه کړې ده. مخکې به چې کومه څه زور راکوي هغه زور نه نشې اوبه کړو. کومه څه ناسته پاسته مې کوله یاران سره، دوستان سره، خپلو خپلوانو سره، هغه سیلي هغه هېڅ شی هم راکې پاتې نه دی. هغه وخت کې وو چې مثال ورزش مې کولو، دوه درې کسان مثال خو دور وو، څه غېږه به وه، اتنو سره به مې غېږه وکړله، بیا م ستړی نوم دور به مې چې وګټو نور به ودرېدم لین کښې. اوس چې عملي یمه، یو د ځان نه مې چې وړوکی مې کمزوری مې هغه مست نه شم وهلی چې نشې ډېر ضعیف کړی یم. چې مثال خبره نشه مې نه کړی، قهرمان به مې ځې ته به رسېدلی وم، مډالونه به وو، کلب به مې وو، شاګردان به مې وو، مګر عملي شوم، هر څه پاتې شول. نو اوس ازېدم، نو نږدې وم. نو
ایا په هدلاس ایا په هدلاس یخنی او سړه هوا د متاجرو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خپلې واورو.
معتادین چې دي، دوی په آزاده هوا کې اکثریت ژوند کوي. دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه مناسب البسه ورته نه رسېږي، او یو جوړه کالي کوي همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې. چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کموالی د سره مخامخ کیږي. نو دې له کبله دوی یخنی دی باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې کله بدن حرارت ضایع شو، د کوما ته ځي او آخر د وفات کیږي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یې ونه څښي ولې ناروغه کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. اجمالا په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږې چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې هیل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نسوره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډېر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قمندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران او هیلم وراچوو.
زعفران او هیل خو موږ هم وراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې د پرې، د اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره ساړه لري، رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب، هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ ها
قماندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوه شولو.
قماندان صاحب، په څه شي پوه شوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قماندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریا ګډ شوي دي.
قماندان صاحب ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی، دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولی، ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قماندان صاحب زه بې ګناه یم، ما خوشې کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پورا خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.